السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه پیل سو نن دوشنبه ده د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 12 د دې یو ساته خبرونه په خبري راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ترکمنستان د افغانستان پر سرحد د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی. د افغانستان حکومت وایي
د افغانستان حکومت تر خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یو شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د یو ویره پیدا ده چې اونیشي چې داسې چې
زیات افغان انجون غواړي چې ملاله یوسفزی سي.
ټول افغان انجون باید لکه ملاله غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وښيي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په پیل له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري بیرته د هغوی خاورې ته اړولې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هوا د انتظامی ځواکونو د بیان مهدی حاجیان په حواله پرون د خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیرې اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. شغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نننۍ جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړی چې د ګواښ سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړیزو بینلملي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتیشونی خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټی ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ او پخوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونې مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دی ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 میلادي کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنلټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې. د خبرونې د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرف ځواکونو ته هم لارښوونه سوي چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شي چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د ازادي اروپا ازادي رادیو ته ویلي په ماری خار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز لیوي اډې ځواکونه ور روان دي. ماری خار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپاره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیګلی، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 اونۍ سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیکدول شوې ده. اشقابات کې زیرمشو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولی ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې گاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوي کولای شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل ترهګری او ګواښ دی، او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروجه سمو سیواز د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تعدید نه دی، ولې د فرامرزي تعدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوی د افغانستان حکومت خپل ټولو غونډي ته د اطمینان ورکې شي په هر سیمه کې شي د ګاونډي لپاره غواش متوجي د دې غواش ته د فل لپاره بشپړ آمادګی لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډي او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتر اوږده پوله لري. طالبانو په ورسېو کې د نورو برخو سربېره د افغانستان په شمال کې لزګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډي دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان گاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ له خوا نه ستونز نه ست. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو گاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولیس ته نږدې کیږي، د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو، او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کیږي او د خاورې موږ له خوانه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووزي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
و موردل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو لکتون کې او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اساق اتمر څخه کړې ده.
ما باور داسې ده چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس پورې په دې خوا ځای پر ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې اونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري، کېدلی شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګر یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلواله ډلې فعال دي، دوی له موږ نورو وسلواله ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولای، ځکه چې تر اوسه پورې دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغه نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کېدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ متقدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي. د دې نه زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاست چې دوی ازبکستان ته هم ولاړل، مسکو ته هم ولاړل، ایران ته هم ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپلې وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې دغه احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښه چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګان بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. او کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له امله له بشري ناورین سره مخامخ دی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنۍ وچکالۍ لامل ګڼ افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یونما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکو نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېیمه برخه وګړي به په 2023 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انسانی وخیم رو بروستیم.
موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو، نامنۍ، وچکالۍ او کووډ 19 ناروغۍ خپرېدو لامل رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 12 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړې څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او نامنې لامل د بشري ناورین خبرداري ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2023 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف په دې اړه وویل:
If you would look at our humanitarian response plan,
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی وو، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیون امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
که په افغانستان کې د لوږې اندازه زیاته سوې ده، په ننګرهار کې زیات کسان د لوږې او بېوزلۍ له کبله په ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار له شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي، له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدل بولي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي.
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې، ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې مونږ امنیتي پیښې درلودې، نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی. هغه په دې معنا چې کورنۍ بې ځایه شوې. د ټول ننګرهار په اړه که ووایو، مونږ چې کوم ارقام درلوده د موسساتو او بیلابیلو بنسټونو نه مونږ راټول کړي، تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي. په دې کې ډیره برخه چې دا هغه په تورخم کې ده، د جلال آباد د خار په نهونه یو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي. هلته دوی درانه کارونه کوي، مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ چې له خپلو اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریت ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي. ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالي د کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې شوي او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي. دی وای هر ورځ تر 1500 پورې خختي برابر وی خو ژوند په سختیو تیریږي.
تقریبا لس کاله کېږي چې مونږه کار کوو، داسې چې ګرو شوي یو بدبختۍ خواته روانې، ځکه چې ما تر اتم سنه پورې زده کړې کړي دي. نه همه پورې هغه وخت چې کلدارې وې تر ماسپښینه به هم کار وکړې، بعد له ماسپښینه چې مکتب له بتلو د کور نه پکه به هم برابرولی شو. اوس چې کله پلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی، نو قرض همه سره پاندېز ډېرېږي او کمیږي نه.
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یو شمیر هوکړې لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې د بټیو مالکین اجازه نه لري چې د کمومره ماشومانو څخه په بټی کې کار واخلي.
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوې دي، د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم پوهاوی شوې ده، بي وزله کورنیو سره کومک شوې چې د مستقیم د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي. په خونځوي کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمیر ډیر شوې ده، نو امونګه لاستراوړنی لرو، یعنی امې خېګنی لرو.
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوختي، بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو، هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوختي، له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هر افغان انجلی غواړي چې ملالا یوسفزی سي، خودی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو ل خپل راتلونکي نه هلي کړی دي. ملګرو ملتونو د جولای 12 یعنی نن د ملالا یوسفزی په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملالا یوسفزی د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیزو ته کتنه شوی ده.
او زه ډیره خوشحاله یم چې خپل په جبه کې لستلې شم، زه خپل په جبه کې لیکلې هم شم.
د دې غږ د غلیکې دوه ساعته کلمخ کې وشو خو غلې نه شو.
دریم څلورم او پنځم جمعات کې
د ملال یوسف زیدا ملال له ماشوم توب غختل د نجونو لپاره ولګو وسی. نو موړ له مشال رادیو سره په مرکه کې وای ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغه پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولای، او دا ډېر د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کوو، مونږ پاږې کې کتابونه وګورو، مونږ پاږې شاعري وګورو، مونږ پاږې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زمونږ کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر وس هر افغان انجلی راتلونکو ته هیله مند کړي. د کابل ښار وسیدونکو زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو زد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپل ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسف زای تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغه سي د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و د افغان جنوب په مقابل کې هم دغه سي تاریخ والی روان دي، چې هغه وی بریږي چې طالبان بیرته روان شي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجونې باید لکه ملاله غوندې د طالبان په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملالا یوسفزی د پښتونخوا د سواد سیمې منګوره خار کې د 1999 کال د جولای په 12 نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې و چې د سواد سیمې د ماشومان جون د زده کړې لپاره د ځای مرستندوی بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوي. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړ او فعال کارکونکې و چې د همدې کار او فعالیت لامل د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9 د وبریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپی شو. نو موړي دوهونی د پاکستان په پوزي روختون کې بستر وچه، له هغه ځای به انګلند ته درملنې لپاره ولېګل شو. ملالا یوسفزی ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګنشمین نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوب پیل کړي وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړي. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملالا یوسفزی ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شو. دغه سازمان د جولای 12 چې د نوموړي د زوکړې لنیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم نوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال وو. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وای د ملالې په څیر نجونو پرمختګ افغان جنته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا چې جګړه هڅه تاله کړی دی، خو هغه کوچی وای که جګړه د غشان روانې وینو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم ګورو اکثرا نجونې تعلیمات راسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته والته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالې یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل به له بشري لحاظ څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په ویلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونی له ښوونځیو محرومې کړې دي. د نوې ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. لیکوالي ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو شوځو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمنی د منلو وړ نه ده. لیکوالي وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه شذې هېری نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د شذو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی ژغ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کال وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته شوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یوه ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغومره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې، خو د مقالې په وینا له دې حقیقت هم سترګې نسي پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلی ک نړیوال ملاتړ نوی د افغانانو لاسته راوړنې شایي لمنځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داس طالبانو سره مخامخ دی چې په نیوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمنی وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلې هیواد یې په خپل افراطي مفکوره نور هم ځپلې وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لوی دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور د هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
وسمه بهرنی مسأله. د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې به څنګه غشتل د هند خپلواکۍ لورځ مخ کې ځینی بریدونه تر سره کړي. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یک شنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتراپردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو له خوا نیول شوي دي. د اتراپردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. کومار خبريالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلو چې لګنې ګونې ډاکو مارکیټونو کې چاودنی وکړي او لکناوی اصلي هدف وو. د کومار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ لورځ مخکې چې د اگست په 15 لمانځل کیږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکو توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یو وړه اورپا کې ډاله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلان جا کې دي. دا ډاله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حمله پلان کړې وې، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی و. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسله وال پوځ وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. د مصر استیناف محکمه د ممنوع ګوند اخوان المسلمین لا سغړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د واژنې لکبله د عمری بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام واژنې په یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتشونې خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړ اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلو به یا فاینل ایتالیا له انګلستان څخه وګټله.
د انصاف په لټه یوې چاغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان لخار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنگونو له امله د شبرغان خار ته کډه شوې دي. دی وایي هیڅ یې له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د سباندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی
راغلی
حکومتی مقامات تاسو نه درغلی او پښتنه نه کړی
نظر
لیدلی نه کوم څه نتیجه نه ده لیدلی چې څوک په څه نه دی نیول شي څوک یې لوراتې پر څه باندې وګرځي موږ دا حکومت نه ده نو بل څوک تاسو په څه نه دی وښته نه دی نیول کو
کوم شایانه ته ضرورت لري او څه درته
موږ خو دا نه درخلان چې دا یو جوړه خبره سره خلګ راو وسلې دي ګرځي ژوندۍ فاته ده هیڅ ژوندۍ چا نه ده ځان سره ورې نه دی ته وخت پیدا کړی دی چې څوک یې ځان سره وي چې خو ګرځي ژوندۍ پر هغه ځای باندې فاته دي کدا کښتونه یې ګرځي فاته دي ژوندۍ یې ګرځي فاته ده خلګ راغلی له یلا لا سره دې دا من چې کیسه چې پیرا څه دې ګرځي یلا لا سره دې تاسو په دا خبر په کورو کې ناش دي خپل کورونه غلام یو یو ورځ دې ورځ دې نو ټول عمر خو هغه دې سمون خلک مې دي چې دې وسره کومه کوي دا خلک وسات
د غستون زمو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولی خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سکه دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروې کوو، بیا وروسته مستحق کورونی تشخیص او کومکونه ورته انتقالو. کم محل تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات لخوا هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکلو اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصو، مستحق کورنۍ بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروې چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بېلابېلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بې ځایه کیږي، موږ په پام کې لرو. او دغه سروې چې ترسره کیږي په همدې خاطر باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کو او بیا وروسته ورته کومک کو. دغه پروسه هم شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوانه اطمینان داره چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او ورو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کو.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې عبدالولی د 200 نور کورونو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بې ځای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروې شي او مرستې به ورورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم، علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم، په اچیا نوی کور کې دا سړی خو لا چې د ماښام د لري چی خوري. دا خلک به دا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان را نجوړې و د غوته اچولي دي چې وایي ننجوړې را کوي. نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک هورې چې دي موږ دا چې در بدر وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. نو دغه بېغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سره کې صدر ګشین کې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاغه د ماښام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال انجیلی یا دوه کال انجیلی یا شلر پر باندې یاله پر باندې وایي نه پېږه کوي په پور کې راک. نو د خدای وشه ته وګوري، د خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي د در بدر مسلمانان خاکي په سره ولسي نظر یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د نشم ولسوالۍ نه تاسو ته احمد در کوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان ال نشم ولسوالۍ، د ولشاو ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نه امنی ده، یو ټول خلک دې ځای شوي دي. د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري، د چارګان دغه د سیمټو بوروي نه دوی خیمې جوړ کړي ورکي ورکي، یعنې ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومک نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو جدي اقدامات وکړي دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هېڅ چا دوی سره کومک نه کړی تقریبا یو میاشت یو نیمه داسې راغلي دي چې څرګند هېڅ ورسره مرسته نه کوي. واتمن دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومک نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتی ربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی منوالو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې ستاسو لخوا د سبسکرایب او پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی، نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسو خبرولای. خو تاسو تشویش مکوئ، ستاسو ټول پیغامونو ته په نوبت سره د خبرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام وانهوري، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمن اوریدلی سي. اوس به راسو د نن ورځې خبرونه به لکه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطیف د کونړ ولایت یم. زموږ همسایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره د پټې شمېر اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټېلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
سلامونه نه کی هله دا ډیر اړیو کار کوونکو ریزن کو خکسار دلاندې مل جلال آباد نه دغه دمو قسم کې یو چنای دی دا شوه دی درغمان سې دن کې دی او نوی نوی خبرې کوي خپل نوم سمي ولا خې د پلار نوم صادق ولا خې نو دا کوم دی خې کو چنای دی درغمان دی درغمان نه او دغه درونټي په سیمه کې جلال آباد کې پیدا شوه دی نو کورنۍ یا د هغه خپلوان یا نور څه غوري ور دې په سماري وايي په دغه ډاړي کټینګ کې صفر وسو یو بیا څلور سو شپږتیا څلور سو شپږ پاندوس یو یو کې صفر و یو څلور اته شپږ څلور اته دینځ او بل سماره ته سالا صفر وسو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې نو ډیر زه خوشاله شې د پیغام ازادي راډیو نه نشر شو د کوچنۍ خبرې کورنۍ تر لاسه کې دغه بیخي کوچنۍ د کورنۍ ور بخپه ده خدای پامن
ولی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه نیک هلي احترامات وړاندې کوم زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم دلته مرد محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د لس یا یوولس کلونو پر شاوخوا دی. که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولی دی. که هر څوک په حق د معلومات غواړي نو زموږ سره د پلان شمیرو اړیکه ونیسي. افغان بسم شمیره ده 01 02 19 3 0 2 3. یو ځل بیا دا شمیره 01 02 19 3 0 2 3 او سلام شمیره ده 01 09 65 68 34 لس. ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم.
سلام، اسم من احمد شریف، از ولایت بامیان هستم. تقریبا 20-25 سال میشه که مدرک شدم از پیش پدر و مادر ما. اگه پدر و مادر ما اگه میخواد ما رو پیدا کنه، بر ما اگه به این شماره ما زنگ بزنه، 0786-96-46-56.
گران اوریدونکو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په حقله ستاسو را رسیدلي پیغامونه. اوس به هم د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو شوي عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد آغا یم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو آکا دی، محمد جواز نمیری، د طالب آکا فقیر مرحوم ورور دی، د عبدالقادر آکا فقیر زوی دی. دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظر آکا دی. که هر چا لیدلی دی یا هر چا ته معلومات دی یا هر څوک معلومات لري، نو په دغه شمارو دی ما ته ژرنګ ووایه. 0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- صفر و صفر درې یو نه دوه و و درې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محمد لہمن حساس سر پائی کی میں اور نے کہ وہ اپنا عمل جل اسکار عمر لگی دستور سے نہ لگ دی دو کال کی کہ نظر کا تو یہ کہ ہر وقت پر معلومات لري از مسجد پر دوش نہ روڑی کو نہیں تو وہ تو ہتا تو تیز تلی ہے یہ کلی دی ہے پر وہ اس کے پر کے پر ہتا تنور تیز یہ دریا دعا ازادی راجیہ سے دیا جاتا منور.
ہلو السلام علیکم. جاوید ہم ننگرہار دا پچرگام نہ تاس سپاڑی کے کم یہ اورک لارم پزلغنی پنوم دی لاس دولس کا کی کور بے دار کا شوے دے کچے توی یا بندی وی یا کور وی یا چیتا یہ منگا واز اوری نو مرگری دوستان یا اوری نو پلان دے شمارا دا من تو تلی پنی اڑی کو کی سی پر اویا شپا دریزل نہ بیا یو نہ ہو سی پر اویا شپا دریزل نہ بیا یو نہ
سلام برونو اور ادن کو اور کلو ہمکاران طرح میں مدد کے میرا احمد دنیا ہمن بلاس کے نتالی مثالی کے آنا طرح پہاڑ ملمات لے رہی نمو سے دوش میرا رنگ ہوئی پر وہ سو
سلام ہلمند ولایت وسیدن کی چولا وسال میں جانانا کا ہر مسلمان عرور پیدا کری پر کشمیر پیپر ہو پیپر آتا سلور پیپر پیپر او بنش میرا پیپر وا پیپر تیزا بیا درے درے بیا دوا پیپر تیزا دوا تو پر دو چھ رو جس میں سر اڑی کو نہیں خپل جائزہ در لا سکے.
السلام علیکم لے دازادی ریڈیو ټول اور دم کار کوم ته کوم ز جام په دې لمن ولات وته دم کې زما د ماما زوی چې مغفور نه نه د لویا کا زیریا دروږي به دې سیستم له خپل کور سره نه درکته وي عمر لیا ہر مسلمان روز کے پارا معلومات یہ یم دے خپل زغ نو ما سره مهرباني په مخ یه سره له روز یادی کا تر وای چې خپل جایزه در لا سکے چې بل وای څه پر اته اته جن زو سلو را کې اونی یم یو سره بل وای ما چې بل وته وا اته وی شنوانس شور دی سریا زل بیا کرا نو ما چې بل وته وا اته اته جن زو سلو را کې اونی دی چې بل وته وا اتیش نونس پر جیش و داشت میرا من راڑی که ویدی اخوال جلد در لازی که منانا کون آده در جیش مرتا غامون رخ داریم.
سلام علیکم سلیم اکسی سنگ از جول اخیر یا لالای خبر کوما در پسا وسخه ما یو گران اندوال و بکری در شمامت پنامه دی در ناوی پر سالی که در سخو در سشمه که از ما زغوری نو در از منان در دی مرس جنگوی سفر و سفر سلور آیا درودیش سپر آتر لایدیویت مازا غوار
سلامونه لازادی رادیوی اوریدون که کارکون توام در تلیفون ترکش گلمامد خوشحالیم در علمان ولایت لزبج و دوستی در عبدالخالق پنامه دی د سلام زوی دی تقریبا د اختر په ومه ورځ باندې نادره کسو دی کدی زما زغ لا زاد دی رادیو د لار څخه اوري یا یو بل دوست د پاړ باندې معلومات لري پلا دی ډیر ښه شان دی نو تلیفون پر دې شنو د زما سره تماس ونیسي د تلیفون شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ناوی یا زل بیا به څنګه چاره د کوم څه پر وسه او شپږ وسه او څلور اړیا وسه او یو ولس شاخ ده کوم
مری. السلام علیکم زاکلی والا شنا ده خدمت ده نه ده یو لس وړی څخه اور کو څو عزیزانو او دوستانو د لټن پروگرام صدا پیغام پریزم. زما یو مرګری د خدمت نه ده نه وزاد لس وړی سیدم کوي چې د سیت الله په نامه ده دا دول سی اډه د سټی کې چې نه درکته وای دی د خپل کال یا نه لس کال عمر لري نو هر مسلمان ورور کې تاسو ما مادری ماته دی مهرباني لمخې په دغه شمره زنګ راوي سپر وایا سپر شپږاتیا څلور نوی شد شمره یې زده دی وایم سپر وایا سپر نهاتیا څلور نوی شد وڅران په استرا
سلام سلام علي احترامات ازادي راځي کار کوون کاونه شروون ته توا زه قدرت الله قدر من له المن ولات شه استاب ولانه په سماس کې اندر سره نو نه چې دا ټول سال یو کار کې د شریندان پر چارای خوشحال پر چارای باندې ورکسوې دی نو که هر څو سال باندې معلومات لري دا لږ نشانې دي د دې ځان دي تر په پاند حالت دی دا ټول سال دی د نور اسلام په نوموړي په هغه معلومات لري زما سره د ټلیفون په توګه شروع باندې د مهرباني د مخې څخه اړیکه ونیسئ چې پر وسه واته څلور دېرش لس اته اتیا د ټلیفون شمیره بیا تکرارول چې پر وسه پر اته درې څلور یو صفر اته اته د ازادي راډیو څنګه چې موږ ته جامونه لري.
الو السلام علیکم زه محمد داوود لکندار له ولایت بنل سوالینا دا پیغام درته پیښدم. زه دوه زامن مې دي ورک چې دا یا تمه میاشته چې ندرکه دي له کوره وتلې دي یو دي شلو کالو دی شمامد نومېږي جګ نری علاقه ته شانه دغه به د مخې غاښونه یې کاژه یو انسان الله نومېږي کوشنی دا د پنځو کالو دی هر مسلمان روح چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا یې چا لیدلې وي یا له چا سره وي په دغه شماره د ځان راته وي چې څلور سوه درې پنځه شماره یې ورې بیا درته وایم چې تر اویا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځه او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورځ موږ یو ورځ دی چې د حکمت الله په نامه دی په چپک سره ګډ دی او شپانه چې پنځلس کاله عمر بلری د مدرسې طالب دی شنه کالی پتان دی چې د عبدالحمید اکا زوی دی د عبدالکریم وراره دی د سردار خوریې دی چې د اختر د درېمې ورځې ته ندرکه دی که هر مسلمان ورور یې لیدلې یې یا هم د ده پکله د درک لري د هلمند ولایت د ګریز ولسوالۍ ته ندرکه شوی دی مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر لږه شنه اړیکه ونیسئ څه پر وه یو دېرش اته نوي شپږ نوي اتیا.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت. زما یو دوست وکړی ده ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره د اړیکه ونیسئ چې زه به ډېر خوشحاله شم. زه خپله د ټلیفون شمیره وایم چې د روشن شمیره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د خدای په امان.
سلام علیکم. من محمد جان از ولایت نیمروز در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه 2400 یک بچه 8-9 ساله گم شده. تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. از جماعه کسی نمی اطلاعات نشد کنن به رادیو آزادی. اسم یعنی مطلع بچه 9 ساله بچه ملاجمه در ولایت نیمروز مفقود گردیده. تقریبا 22 روز میشه که نارکه هیچ درک و اطلاعی نداریم. از امیر شما به زحمت بتنین نشر کنین بسیار بسیار خوشحال میشم از شما. خداوند شما را سرفراز کار داشته باشه. شماره تماس من 07-46-41-99-8 07-93-18-15-32 تکرار میکنم 07-46-41-99-8 07-93-18-15-32 خداوند شما سرفراز کامیاب داشته باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو د کارکون کو سهیو جهان مننه چې موږ اواز پرې زکاری صاحب حیات الله حیات م د هلمند ولایت مدعی ولسوالی سره په تماس کې م از موږ د امازي راز لاجان په نامه چې دی اصلور کال کې چې نه درکته وي دی چې هر ورځ ما ژغ هاوري ما ته د پدې شمیرو باندې تماس بیا ګر کې چې پروا سپراته درې یو یو پنځه اته یو د دوم ځلې د پاره سپر و سپر اته درې یو یو پنځه اته یو ازادي راځي د کارکون سهیو جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بشاور یم د غزنی ولایت د مای ورور ورکته د سیف الله په نامو. هر چا چې درکې وایستل دغه لمبر دی تماس ونیسي. سفر واویا سفر واویا لس څلور سوه یو سفر واویا یو شپېته لس څلور سوه یو وسلام.
قدرمن اوریدونکو دا و د نن ورځې ورستۍ پیغام چې د هغه په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اوریدلای شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1 یا وری بیا وایم 0-00-2-4-3-1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00-42-02-21-12-15.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
وقت برازی رازی داسه وکړه مینه ګله پخریو نیولی انداز داسه وکړه مینه ګله پخریو نیولی انداز داسه وکړه خلک پخپلو خلک پخپلو کار حقوق دی په ما کار نه لري خلک پخپلو کار حقوق دی په ما کار نه لري منصور وګر زی مستانه ملا بدار نه لري وخت ورازی